یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پی یو استودیو زموږ غږ ازادي رادیو خاورې وخت په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. اجمل تورمانیم چې د رامین کاکړ په ملګرتیا د خبری مجله درته وړاندې کوم. په راپورونو کې د نور ترڅنګ برېټانیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه واورئ. بهرنیو موضوعاتو کې دا چې ایران پلو حوثي اغیان ویل دي چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل چې دا الوتکۍ ویشتې ده. دوهنې نیمایي کې نور بسته اونیزه خبرونه خوست سالم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له بریتانوی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. په تخار کې اته وسلوال طالبان وژل سوي دي. هند د امریکا پر اته وشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان شو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له بریتانوي چارواکو سره پر دواړخیز اړیکو هم خبري وکړي.
هدف سفر هم د دوړخیز وړي کو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
شغلی غنی به د دې سفر په لړ کې چې د برېټانیا د حکومت د مشرتابه پر رسمي بلنه یې کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او انګلستان لوبډلې د راتلونکي سې شمې پر ورځ په مانچستر ښار کې مخامخېږي. په تخار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په شکمش ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله اته وسلول طالبان وژل سوي دي. د 212 په امیر قلو اردو ویان غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې د اتو وسلولو د وژل کېدو تر څنګ 12 نور وسلول ټپیان سوي دي. کریمی وایي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د وسلولو طالبانو د ساوقوي ادارې 2 مرکزونه هم ویجاړ کړی سوي او په سیمې کې عملیات لا هم روان دي. تر اوسه د وسلولو طالبانو ویاندویانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول سوي دي. تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په مرکز ګردیز کې د انسان تښتونې، ترور، غلچکي بریدونو، غلا او شوکونو پیښې زیاتې سوي دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي شورا د پریکړې له مخې د امن د شوالي لپاره ځینې پریکړې سوي دي.
یو څه پیښې په دغه وروستیو کې چې د موټرسایکل په اساس باندې ترسره کېدلې، د نظامي شورا د پریکړې په اساس باندې موټرسایکل په ټولیز توګه باندې بند شول. خو موږ دې لپاره پلان لرو چې یو منظم میکانیزم جوړ شي تر څو پیښو مخه هم ونیول شي او په ښار کې ستونزې هم پیدا نه شي.
تاسی ازادی رادیو تواجیست. دا سعودی عربستان ولی احد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله توران کړ. نو موړی وایي هیواد به د خپل خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې جواب پاتې نسی. شهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره سوی ویلي، د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړ چې په داسې حال کې چې شینزو آبی په تهران کې وو د هغه هڅو ته یې پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولی عهد په عین حال کې ویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي له ځوابي اقدام څخه به ډډه ونه کړي. د واشنگتن لخوا نوی دیلی ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو له لغوه کېدو وروسته د هند د خوا په ځوابي اقدام کې د امریکا پر اتیو شته محصولاتو لوړه تعرفه وضع کیږي. د هند حکومت له اعلان سره سم په دې اتیو شته امریکایي وارداتي محصولاتو کې بادام، مڼې او چارمغز شامل دي او لنن څخه یې تعرفه لوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوداګرۍ په برخه کې شدید دریز غوره کړی او خبرداری ورکړی چې د چین، مکسیکو، کاناډا او اروپایي ټولنې په شمول د ځینو هیوادونو او کمپنیو خلاف به ګمرکي تعرفې وړې کړي. ځینې اقتصاد پوهان او سوداګر اندېښنه لري چې ګڼې تجارتي داندرې به د نړۍ اقتصادي وده کمزوري کړي. د جون پر 15 د امریکا ولسمشر د جی ایس پی په نوم سوداګري امتیاز پای ته ورسوه چې هند ورڅخه زیاته ګټه اخیستله او د دې سیستم پر اساس امریکا ته تر 5 میلیارد او 600 میلیون ډالرو پورې بې تعرفې صادرات کولای سوی. په سودان کې څرنولن وایي چې د دغه هیواد له واک څخه پرځول سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د لرلو په تورونو محکمې ته حاضر کړی سي. د اعلان پرون شاوخوا 2 میاشتې وروسته دی وسو چې د نوم وړی د نوموړي اوږده مستبده واکمنۍ د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ لخوا پای ته ورسول سوه. یوه جګپوړي څارنوال الولید سید احمد خبرلانو ته وویل چې پخوانی مشر به محکمې ته حاضر سي، خو د محکمې ته د عمر البشیر د حاضرېدو دقیقه ورځ ونه شوده. تېره میاشت د سودان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان وویل چې د عمر البشیر په کور کې د څه باندې 1.3 میلیون ډالرو برابر اسعار موندل سوي دي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په مانچستر لوبغالي کې د مسابقې ډګر ته وځي. هندوستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 واره ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې 3.5 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري. پرون افغانستان خپله 4مه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کاردیف کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوري بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت و.
ازادي راډیو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بریتانیا سره د دوړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې په مسله د خبرو لپاره نن یک شنبه هغه واټ روان شو. د ولسمشر د وایان رسیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گزارش روابط دو جانبه و همچنان رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
کچیر واقعا د انګلیس دولت ښاغلی غنی د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کی مؤثر سفر به وي.
په غزنی کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره مو د نوملیکنې بهیر له وضعیت هم خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې بواوري چې ایران پلوي حوثي یاغیان ویلي پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی، خو په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکې ویشتې ده. نور راپورونه کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او په دوهمه نیمایي کې هم نور بس دی اونیزه خبرونه ملتیا مو کړی. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر غنی لندن ته په خپل 3 ورځنی سفر کې له بریټانی چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د ولسمشر د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د بریټانیا رول پکې خورا مهم دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بریټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. مرسلین سلای پاړه راپور لري.
جمهور ریاست هیله لري چې دغه سفر به بریتانیا ته تربل هر وخت غټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی لندن ته په دې سفر کې د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د بریتانیا پر رول خبري وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وای د ولسمشر غنی د سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو یو برخه ده چې ګام پر ګام عملي کیږي.
هدف سفر هم گسترش
روابط د ولسمشر د سفر هدف د دوړخیزو روابطو پراخول دي او د غډول بد افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برټانیا ملاتړ خبرې اترې وشي. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلک شولو. بل مسأله سیمه ایزه او نړیواله اجماع ده. لنی کمرغچی سیمه بهر هیوادونه هم د اجماع په جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې د غډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو په لار کې بل موږ سره مرسته وکړي. جمهور ریاست وایي د سولې په بهیر کې د افغانستان سری کرخې د مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیکې مطرح شوې دي. ولسمشر غنی هم په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه. ښاغلی مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د عملي کېدو په حال کې دي او افغان حکومت هیله لري چې د دې اقداماتو له لارې به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. تر دې وړاندې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره وی غونډې ته تابع ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې افغان سولې په تړاو د وی ناستې جوړولو ته چمتووالی خبره کړې ده چې د جمهوري ریاست نور هم سولې ته هیله من کړی دی. ولسمشر غنی په داسې حال کې لندن ته سفر کوي چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوم سفر وروسته ټاکل شوی ده چې هغه ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا هیله لري چې خلیلزاد او طالبان به د خبرو په دې پړاو کې د پام وړ تفاهم ته سره ورسیږي. د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر له هیلو ډک بولي. افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بی‌طرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې او ایجابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو، خو که افغان دولت یو اړخ ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري. پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان د سولې په لار کې خنډونه جوړوي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري او کولی شي د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې پاکستان همکاري ته وهڅوي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه نیټه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه غونډه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییزه اجماع ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان سنسوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید برېټانیا ته په خپل سفر کې د غیواد له چارواکو سره د افغان سولې پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصر الله سنگزی وایي چې برېټانیا له امریکا وروسته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم د غیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولای شي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ښاغلي سنگزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
د انګلیس دولت ښاغلی غني د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي. د لپاره چې انګلستان یو د هیوادونو ده چې دا اوس عسکر په افغانستان کې وجود لري، د امریکې نه وروسته دومین هیواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر عسکر لري او په 13 کلو کې د افغانستان په قضاو کې داخلي یو هیواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب لري. سیمه ایز لحاظ پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري، کولی شي د افغانستان په سوله کې دغه نور ولوبوي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې ایم دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېری په قوي دلیل او منطق سره آلته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه به نه کوم چې انسان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتله کړي. یعنې اگر اوبت پاکستان نه لري له انسان سره طبیعتا نوی ته ترجیح ورکوي، اندې وی ګټ ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انسان نوی پاکستان باندې فشار راولي تر ډیره حدا پورې به موثر وي. اما لوی ستونزه دا ده چې متاسفانه دلته له مختلفو ادرسونو د سولې غږونه راځي، د بین المللي آباد دی چې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نشي، متفرق فعالیتونه برسره پر دې د سولې پروسې ته موثر نه ستاوي دی، بلکې منفي تاثیرات به هم ولري.
هغه کوم ټکي دي چې افغان پلاوی په ځانګړې توګه ولسمشر باید له برېټانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار دی چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي. مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بین المللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي. دا ظرفیت باید افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروستۍ هڅه ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅه ګړندې کړي؟
زه به ګل کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان ته کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري، زه ډېر زیات خوشبین نه یم. او علت هم ډېر واضح ده چې زه به ګل کوم طالبانو له دې مذاکرات نه ډېره ګټه واخیسته، د نړۍ لوړو قدرتونو سره کښېني، خپل شرایط په ډېر صراحت سره وایي. او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې مالکیت بس کی دا هټه لډیر جنراتور نه خبريږي، دا په خپل د بانال د طالبانو د فرصت نه ډیره ګټه اخیسته تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته ماسریت ورکړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پهنتون استاد نصر الله سانګزی و چې برېټانیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر څرګندو. دوستان اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی ساپي څخه واورئ.
د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 110 میلیونه افغانۍ ارزښت د اصلاح شویو تخمونو یو لوی فارم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم به په بلخ او د هیواد په شمالي ولایتونو کې د اصلاح شویو تخمونو اړتیاوې پوره کړي.
توسط یې فارم وزارت میتونه تخمای بذری را در بلخ و یک تعداد از ولایت‌های شمالي تامین بکنه.
نوموړي ویل دغه اصلاح شوی تخمونه د کروندګرو په حاصلاتو او اقتصادي وده کې رغند رول لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونه له صنعت او تجارت وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې زرچونه هندوانه آذربایجان ته ولیږي. د دغه خونی بیان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته ویل
تلاش میکنم که تربوز یا میوه‌جات تولید اضافي که در بازارها وجود داره اینا رو به کشور
تر دې مخکې افغان بزګرو د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون له امله شکایتونه کړي دي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 5 افغانۍ.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم دوستانو یو بهرنی موضوع. ایران پلو حوثی غیانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بریث کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلی چې دا الوتکه یې ویشتې ده. دا عمله په داسې حال کېږي چې د عمان په خلیج کې د دوو ټانکرونو له چاودنې وروسته په دې سیمه کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. له دې مخکې سعودي ولیعهد د دې عملې پړه پر ایران اچولې وه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د پراګ له سټوډیو احمد تکل را سره دی. تکل صاحب، لومړی معلومات هغه دا چې د بی پیلوټ الوتکه دا حمله څه وخت او په کوم ځای کې شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
مننه تورمن صاحب. د حوثی یاغیانو اړوند المسیره خبری اژانس او بخی خبری تلویزیون چینل تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوثی یاغی ډلې ویان یحیا الساری ویلي د حمله د چهارشنبه په ورځ شوې ده او د جیزان او ابها په نوم هوایي ډګرونه پکې پنخه شوي دي. د ډلې ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د ابها پر هوایي ډګر یو کروز میزایل توغولی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمه ییز هوایي ډګر ته نږدې یو بی پیلوټ الوتکۍ ویشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی په خپل بیان کې د حوثي ډلې ادا ته اشاره نه ده کړې. تورمن صاحب، سعودي چارواکو تایید کړی ده چې په دې حمله کې 6 کسان ټپیان شوي دي.
بلې، تکل صاحب، د سعودي عربستان دا ادعا په اړه چې ایران یې د عمان په خلیج کې پر 2 کشتیو د وروستۍ حملې مسؤول بللې، په دې اړه جزئیات څه دي؟
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن سهار ویل چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر 2 ټانکر کشتیو د پنجشنبه ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل ایران پر دې کشتیو چې یوه یې جاپانۍ وه دا حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په تهران کې وو او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبه د سفر درناوی ونه کړ. تورمن صاحب، د جاپان صدراعظم شینزو ایبه البته تیره اونۍ په تهران کې وو او له د ایران د ولسمشر حسن روحانی په ګډون یې د ایران له جګپوړو چارواکو سره لیده کاته درلودل. بن سلمان تورمن صاحب پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې قاطع دریز ونیسي او د زیاته کړه چې د دې هیواد نه جګړه نه غواړي خو خپلو خلکو ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواښ پر ضد به اقدام وکړي. سعودي ولیعهد پر سعودي عربستان د ایران پلو حوثي یاغیانو د بی پیلوټ الوتکې وروستۍ حملې ته هم چې مخکې ما یادونه وکړه اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې دا او پخوانۍ حملې د سعودي عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلی کوي او تاییدوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریځ خپل کړي.
تکل صاحب، آیا د هغو کښتیو برخلیک روښانه شوی چې د عمان په خلیج کې په دې حمله کې په نښه شوی وي؟
وبخې ما ستاسو خبره ونه اورېده تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، ما پوښتنه وکړه، ما آیا د هغو کښتیو برخلیک روښانه شوی چې د عمان په خلیج کې په دې حمله کې په نښه شوی وي؟
مننه. د هغې نارویژۍ کښتۍ عمله پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته راورسېدل چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کښتۍ دوه ورځې په ایران کې وه او بله کښتۍ، یعنې دلته دوه کښتۍ تر حملې لاندې راغلې وې، او هغه بله کښتۍ چې جاپاني کښتۍ وه په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه. هغه بیا د متحده عربي اماراتو سواحلو ته رسېدلې. د امریکا متحده ایالاتو پر دې کښتیو د حملې پړه پر ایران اچولې او ویلي دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولي دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ادارې تور لګولی چې له ایران څخه د ویرې د خورولو کمپاین پیل کړی. تورمن صاحب،
ډیر ډیر مننه تکل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو اورزګان ته. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې نامسوله وسلوالو یې د ژوند ورتریخ کړی دی. د اورزګان ولایت مرکز سیرین کوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال شتون لري چې خلک یې تر پوز راوسی دي. دا چې مسؤلین په دې اړه څه وینا لري، زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت خلک وای لیوی خالتیرو درې کلن رئیس جګړې په مخه کړي او لبلی خوا غیر نامسوله وسلوالو یې هم ورته ژوند تریخ کړي او آرام ژوند کولو ته نه پریږدي. د مرکز ترنکوټ شهر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال فعالیت لري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له شهر څخه نیولې حتی په خپلو کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند لدی څخه نسی کولای. د ترنکوټ شهر یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
اغلاوی ست نه دی نه دی دا غوز دمر په کلی کې نه دی اغلاوی ست نه دی په شخصي کې اوشتي اسرائیل ته راځي مسالم شان استلې د کور دی نه بل اصلي ودا سپلان کې سری بوت یا روینه بوت یا سو بوت یا هغه ګره د زور واک خلګی نه پرور د سوز د شپې ما شام مخسن ازانو چې وسم بیا کور نو سره وتل ول بیرې جو
ډیر کسان زیات دی ټکان کې یا بې ځای مټر غلې یا وسلی ور سره نو ډیر کارونه پکې نو چې هغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا مټران
سره کې نه معلومي ځار څه چې وکی نه دی خو دغه په شخصي کالو چې دی ورو چې دفتراسي وایي زه حکومت یم کولاړي ورته چې وکړه ولاړي په خپل لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو رئیسي وسلوالو طالبانو په 15 کیلومتري کې چار چاپیره ماسره کړي او ټولو ولسوالۍ ته د ترنکوټ شار څخه غزیدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. د خلکو غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د دولت ورته امنیت راولي او د غیر نامسوله وسلوالو مخه دی ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې غیر نامسوله وسلوالو د خلکو ژوند ور تریخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجری خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسوله وسلوال نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي. کمانډان زیاتوي چې د نوموړي له کور څخه یو کانټینر ډاک له وسلو هم راایستلې.
البته تصویر دیده که شما میبینه که فعلا در پیشتان موجود است. ما دو شب قبل ما یک عملیات را داشتیم.
دقل از تراران ایچ تاسوینی دوی ورزی مخ که موجود در ترینکوت شراروان در دیکان و پسیمه که دیو غیری نامسول وصل و الکاس غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکره چه دقل یو کانتینر دکل وصلو متری راوری. په دغه کانټینر کې کوچنی او غټي وسلې هم شته، مهمات هم شته. دغه کس مهمونی ولی او انتقال مکړی مرکز کابل ته
او گرفتار شد و اور ما انتقال دیم مرکز.
نو موري وای چې غلام دستگیر الماس په دغه ولایت کې د شهرا کندک په خوانی کمانډانو چې اوس تکاوت سوی وو او یادی وسلې مهمات او د پولیسو البسای لزان سره غیر قانوني ساتلی وو. کمانډان زیاتویچ په دغه نیولسو وسلو کې دومره غټي وسلې هم شته چې هاته لدی سره هم نسته. د کورنی چار وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاړه کې د شهرا کندک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول سوي کومندان غلام دستگیر الماس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اورزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
قدر من اوریدم کول اورزګان هم غزنی ته زو تاس پیګی چې په ټول افغانستان کې د تقویتی نوملیکنې پروسه پیل شوې ده د ولسمشر انتخاباتو لپاره. البته خو په غزنی ولایت کې دا پروسه واځي تقویتی نه ده، دا ځکه پوخه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هم الته د نوملیکنې پروسه نه و تر سره شوی. نو دا چې په غزنی کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر وضعیت څه ډول دی، زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره غزنی څخه پلیکه دی د ټلیفون پلیکه. بلې مهرباني وکړئ تاثیر صاحب، په دې اړه معلومات راکړئ.
ډیر مننه ګرانه همکار. د غزنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د غزنی له 1314 ته د انتخاباتو د مملکني مواد انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالنصیر مومن د اکشن دی په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دریو ولسوالیو اجرستان، ګیرو او ناوکي به هیڅ ټاکنې نه کیږي. دوی لامل ناامنی او په دغه ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو نشتون یاد کړ. مومن وویل د غزنی په یو بل ولسوالۍ جغتو کې هم ناامنه ده او یوازې مرکزونه لري چې دا غوی مواد هم تر اوسه پورې نه دي انتقال شوي. هغه ته وویل په دغه 1314 کې د نیمګړې بهر روان دی خو ډېر ګړندی نه دی. هر ورځ له وو څخه تر څلورو بجو پورې خلک د نیمګړې مرکزونو ته راځي او نیمګړې کوي. مومند وویل چې یو ستونزه چې موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې تر دې وړاندې په ټول ولایت کې 1300 مرکزونه د پوهنې وزارت د لوري په اختیار کې راټول شوي او خو اوس هغه انکار کړی دی. که څه هم چې موږ په خپل سر د اصلاحات نه لرو چې دا صلاحیت نه لرو چې دغه مرکزونه نورو ځایونو ته انتقال کړو، خو بیا هم په دغه هڅه کې یو چې دغه ستونزه له منځه یوسو. مومن دغه راز وویل د غزنی د ولسوالیو تر څنګ په مرکز کې هم 14 مرکزونه د لوړ امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. امنیتي ځواکونه د هغې امنیت نه شي ټینګولی چې په دغه کې به هم انتخابات نه ترسره کیږي. خو بل لور ته د دغه کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس ناظر حسین مجیزاده بیا د یکشنبې ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټول تل څلور سوه شپږ مرکزونه.
بله تاثیر صاحب، د مسؤلینو موارد خلک څه وایي؟
د خلکو سره چې ما خبرې کړې دي هغوی دغه غوښتنه لري چې باید د ټولو ولسوالیو ته دغه د نوملیکنې چې کوم مراکز دي دا پکې فعال شي. خو یوه ستونزه دلته دا ده چې په غزنی کې د ځینې مدني ټولنې قومي مخور او ځینې دیني عالمان او ولسي خلک یا شکایت لري چې په غزنی کې باید د ولسی جرګې ټاکنې ولسمشرۍ ټاکنو سره یو ځای وي.
ډیره مننه حبیب الرحمن تاثیر او د ازادۍ رادیو خبریال چې له غزنی څخه د نوملیکنې د بهیر وضعیت په اړه راته راپور راکولو. قدرمنه اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې رحمت الله افغان کتلې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي اوس روښانه ښکاري چې د سیمې لویه برخه هیوادونه غواړي افغانستان ته سوله راسي او دا هیوادونه په سوله کې جدي مرسته هم کولای سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له یوه اړخه افغان چارواکي د امریکا په سیوري کې ګرځي او له بل اړخه همدا چارواکي د سولې جدي اراده نه لري. د لیکوال په باور د افغانستان خلک باید سولې ته د رسیدو لپاره په امریکا فشار راوړي ځکه چې امریکا په سوله کې رښتینې نه ده. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د امریکا په سولې سره افغانستان یو ځای ته نه رسیږي، بلکې ورستر بلې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي. د لیکوال په باور د حل لار دا ده چې افغانان خپله بیدار سي، خپل سیاستوال ویښ کړي ترڅو د افغانستان په فکر کې سي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله چې له امریکایي لوري سره د طالب استازو خبرې بې پایلې شوې او په افغانستان کې سوله ټینګه نه سوای کړای، نو د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ارزښت نور هم په ډاګه سو. د لیکوال د معلوماتو لمخې اوس افغان ملت حکومت د سیمه هیوادونو او پتی ربیا نړیواله ټولنه پر طالبانو غا کوي چې له افغان حکومت سره د لپاره خبرو ته حاضر سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د نړۍ هیوادونو او د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د همکاریو اړتیا وړاندې په سر مقاله کې راغلي. له شک پرته د نړیواله ټولنې له همکاریو پرته په سیمه او افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی. د سر مقالې د لیکونکي په باور په افغانستان او سیمه کې هغه مهال سوله راتلای سي چې د سولې د خبرو اصلي محور د افغانستان قانوني دولت باندې راوڅرخي. بلخوا د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی له تروریزم سره مبارزه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال په افغانستان کې لسګونه طالب فکره ډلې د افغانستان د خلکو په ضد جنګیږي او افغانستان په یوازې ډول د دوی په وړاندې جګړه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې ټوله نړۍ باید د دغې پدیدې په وړاندې سره یو موټی سي او په وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
قدر من اوریدونکو سات غرمی دولستی می بجې شوې تاسو په دوهمه نیمای کې د نور بسته ونیزه خبرونه اوریدل شي. خو سلیم محمد صالح سټیډیو ته راغله دي او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي. لمل چا مننه کوم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برتانیې چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار برتانیې ته روان شو. د جمهور ریاست یو ویان وایي چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له برتانیې چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. په تخار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په شکه مشهور ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې په خبره په تیرو څلورو ساعتونو کې دولس تنه نور طالبان ټپیان شوي هم دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول شوي. تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په مرکز ګردیز کې جنایي پیښې زیاتې شوي دي. د سعودي عربستان والی احد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ. نوموړی وایي چې هواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نسی. د واشنگتن لخوا نیوی ډیلی ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو تر لغوه کېدو وروسته هند په ځوابي اقدام کې د امریکا پر اته ویشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. په سودان کې څارنوالان وایي چې دغه هیواد له وخت څخه پر زوال سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د درلودو په تور محکمې ته حاضر کړای سي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر دوو بجو د انګلستان په مانچستر لوبغالي کې د مسابقې ډګر ته وځي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. با اینکه نهادهای متعدد عدلی و قضایی در ولایت بلخ فعالیت دارند و برخی نهادها نیز برای دفاع از حقوق زنان فعالند و در سالهای اخیر نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان در این ولایت نیز شاهد افزایش حضور زنان بوده است، اما هنوز نیز زنان در این ولایت با محدودیت ها و مشکلات در بخش تامین عدالت شکایت دارند. زنان در ولایت بلخ شکایت دارند که در کنار ناامنی و عدم فعال بودن نهادهای عدلی و قضایی در برخی ولسوالی های این ولایت، در بس و موارد تلاش شده است تا قضایی که از سوی زنان به نهادهای عدلی و قضایی در شهر مزار شریف نیز پیشکش می شود، برخی حلقات مانع رسیدن این نهادها به قضایشان شده و حقوق آنان تامین نمی شود. گلچهره بهمن استاد پوهنتون و فعال حقوق زن در ولایت بلخ مهمان برنامه امروز شکست سکوت هستند و با آنان روی همین مشکلات و علتهای آن بحث می کنیم. خانم بهمن به برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه همکارای تخنیکی شما و همه شنوندای عزیزی که صدای ما را از طریق رادیویتون میشنوند. در نخست میخواستم یک موضوع را اطلاع بسازم. تخلص ما بهین هست و در خدمت شما هستم.
با معذرت، بسیار تشکر، زنده باشین. خب میخوایم به عنوان سوال نخست مطرح کنم که وضعیت در ولایت بلخ در مجموع، البته در بخش فعالیت زنان و تأمین حقوق آنان و آزادی ها، چقدر فرصت فراهم شده؟
بسیار تشکر از سوال. ما میخوایم یک مقدار اول بحث عمومی مطرح کنیم تا بتانم وضعیت ولایت بلخ به صورت بشرده
بفرمایید.
ببینید، دسترسی به عدالت بعد از تشکیل حکومت نوین در افغانستان یک بحث بسیار مهم و اساسی بود، خصوصا در بخش خانمان. نهادها تا فلانی از جمله دولت و نهادهای حکومتی دست هم دادند تلاش کردن یک مقدار ساختارها را ایجاد بکنند که دسترسی زنان به عدالت بالا بره. و از آخرین تعهدات حکومت در کنفرانس بروکسل میتونیم یاد بکنیم که تعهدش در رابطه به ایجاد سارنوالی من حکومت در وقت خانما و محکمه اقتصادی در این مورد بوده که بسید خانما بسید عدالت
بره.
این تعهد واقعا به عمل تبدیل شد. ما اندوز به تقامیه شهرهای افغانستان میدونیم سارنوالی من حکومت و در محکمه حدود داره.
درست.
یعنی یک دید عمومی به خاطر بهبود وضعیت زنان در عدالت در جامعه هست، هم دولت و حضرت بزرگ جامعه بین المللی با کمک های دستگاه نهادهای خصوصی در افغانستان انجام می‌دهد.
درست.
تحقیقات مختلف در این موضوع انجام شده در سالهای مختلف. ما از تحقیقاتی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه ارائه میکنند و همچنان از دستگاهی که نهاد از جاپان بشن که نهاد از بزرگ و کلان از درافتای بزن و کار میکنن، دو نمونه مثال از این کارکردهای نارسته را از دو دست دیدن و عدالت را شد دادن میاد آورد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان
بله، صدا شما با ما بسیار پخش مگر کم موقعیتون را تغییر بدین، با معذرت صدا شما رو ما درست نداریم.
بله
بله بفرمایید، درست شد. بله،
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در این راستا همواره تحقیقات انجام میده. در سال گذشته بیشتر از 2600 قضیه خشونت خانوادگی را که بر علیه خانم‌ها اتفاق افتیده بود بررسی کرده بود، نشان میداد که وضعیت خانم‌ها روز به روز از نظر حضور کیفیشان در محیط بیرون بالا هست. زمانی که ما میایم آمار بالا از خشونت ها میکنیم، این تنها به این معنا نیست که خشونت ها افزایش پیدا کرده. یک خوشبینی دیگه هم به این است که اطلاعات خانم ها از نهادهای دولتی روز به روز بالا میره که اینا میتونن مراجعه بکنن. اما ببینیم 2600 قضیه در یک کشور مثل افغانستان که در حالت جنگ هست یک مقدار بسیار کلان نیست. از این خاطر ما میخواییم بگویم خانم ها هنوز مشکل دارن برای دسترسی به، چون تحقیقات مختلفی که این نهادها انجام دادن یک مسئله کلان دیگر هم روشن می‌سازه که از مجموع خانم ها که اینا مصاحبه کردن هم با ایشان، تنها 23% از خانم ها در سال گذشته از نهادهایی که اونا بتونن بر حل مشکل حقوقیشان مراجعه کنن با خبر بودن. شما ببینین یک آمار بسیار کلانه که حدود بیشتر 70% از خانما حتی آگاهی ندارن که به خاطر حل مشکلات خود به کدام نهادها برن. مثلا از 2700 تنه که به اساس یکی از تحقیقاتی که مؤسسات انجام داده، تنها 7% از این خانما گفتن که ما اگر مشکل پیدا بکنیم به ریاست امور زنای ولایت خود مراجعه میکنیم، یا 9% اینا گفته که ما به مقام ولایت ولایت خود میریم. به همین خصاص یکی از تحقیقات که یکی از مؤسسات دیگه انجام داده بود سال گذشته که در 25 ولایت افغانستان اجرا شده بود از جمله در ولایت بلخ، این تحقیق نشان میده که اکثریت از قضایای که در برابر خانم ها اتفاق مفتند در تمامی بخش های حقوقیشان توسط جرگه ها و یا هم رهبران مذهبی در محیط حل نشد.
بله.
و این میتونه نگرانی را افزایش بده که آیا واقعا اینا بر حقوقی که برشان لازم دیده شده از طریق قوانین میرسن به اساس
درست
یا نمیرسن.
درست خانم بهیم،
ما مشکل کلان دیدن.
بله من میخوام در این بخش بیایم دوباره. با شما گفتین 2600 قضیه سال گذشته ثبت شده نزد کمیسیون حقوق بشر. اگر ما به این آمار توجه کنیم، این آمار است که خانم ها توانستن از حقشان استفاده کنن و به نهادها مراجعه کنن و شکایتشان را درج کنن. شما فکر نمی کنین که آمار بیشتر از این است؟ چون ما شما در یک جامعه سنتی زندگی می کنیم و با و خانم ها با محدودیت ها زیاد روبرو هستن و حتی به خانم ها وقت اجازه رفتن بیرون از خانه داده نمیشه. چی فکر می کنیم که قضایا حتی بیشتر از این نیست؟ و ای شما گفتین که این نماینده از این است که افزایش قضایا که آگاهی خانم ها بلند رفته و این خانم ها توانستن نزد نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن.
ما با صحبت های شما کاملا موافق هستم. این یک قسمت قضیه است که خانمایی که فرصت پیدا کردن آمدن قضایهشان رساندن بالاخره بر یک مرجع. اما بدنها برابر از این آمار خشونت ها در برابر خانم ها وجود دارند. اما خشونت های فیزیکی، خشونت های روانی در اجتماع ما زیاد است. شما تنها در حوزه خانه کار میکنن اما در نظر نگیرید. متوجه باشین تعداد زیادی از خانم ها در محیط کار، در بیرون، در اجتماع، در بازار مورد آزار و اذیت های مختلف قرار میگیرن که متاسفانه به دلایل مختلفی که از گنجایش برنامه شما بود که یاد خواد کردیم که کدام موارد باعث میشه که خانم ها واقعا بتانن و یا همگاه خودشان نمیخواین بیان به خاطر اعادی حقوقشان به نهاده عدلی و قضایی مراجعه بکنن، که مشکلات بسیار زیاد از آمارم به مراتب بلندتر از این آمار است که کمیسیون ثبت میکنه. و یک بحث دیگه مطرح است که آیا این آمار قضایا واقعا بود به نتیجه مطلوب رسیده
درست.
یا نرسیده؟
پرسش ما همی بود چون این تنها نزد با مزرد تا تنها نزد کمیسیون این ثبت شده که قضایا رسیده به نهادها. حالا اگر بریم بالا از این بحث کنیم که به این قضایا چقدر رسیدگی شده و اگر رسیدگی شده باشه تا حال آماری که تازه قضایایی که تازه ثبت میشن چقدر این بخش مردم علاقه من شدن؟ چون هرگاه به قضایای خانم ها رسیدگی نمیشه اونا دل سرد میشن. خانم های دیگه که با خشونت و یا انواع از مشکلات روبرو میشن اینا خیلی علاقه نمیگیرن تا به نهادها مراجعه کنن. خب حالا رسیدگی چگونه از در نهادهای عدلی و قضایی؟ آیا شفاف است؟ با وقت صورت میگیره ای رسیدگی به قضایا؟
ما به عنوان یک مشاهده از انوالی ولایت بلخ و گاه گاهی در جلسات محاکم به عنوان یک شهروند میرم، از قدرت یک کمیته میرم، اشتراک میکنم. میخوایم دقیقاً وضعیت رو که من مشاهده کردیم به شما بازگو بکنم. وقتی ما صحبت میکنیم که تعداد قضایا ثبت شده و خانم ها به نهاد عدلی و قضایی به خاطر اعادی حقوقشان، چند تا مشکل اساسی وجود داره. یکی پروسیجر طویل نهادهای عدلی و قضایی را نمیپذیرن گاه گاهی و یکی حراسه که از موضوع فساد در ادارات عدلی و قضایی دارن مشکل دیگه هست و این خود از سطح شهر است. اما همزمان وقتی ما میبینیم سطح ولسوالی ها را عملا چندین ولسوالی در ولایت بلخ سرانوالی وجود ندارن، قضات وجود ندارن، وکیلای مدافع وجود ندارن، همه قضایی های از یا مثلا از چندین ولسوالی ولایت بلخ میایند در محکمه نرشایی جلسات خود میگیرند. از این اقتصادی مشکل دیگه است که خانم ها متاسفانه میفهمین دنیای مالی نمیداشته باشند، خصوصا خانم های که علایشان خشونت صورت گرفته. به نوعی دلایل مختلف اینا نمیتونن بیان به نهادهای عدلی و قضایی که کلانترین مشکلی که از طرف دولت است عدم فعال بودن و باز بودن نهادهای عدلی و قضایی و دسترسی به خدمات حقوقی در ولسوالی ها هستند، چون زیادتر خشونت ها هم در سطح ولسوالی ها اتفاق میفته. این موضوعات واقعا وجود داره و نگران کننده هم است، چون اگر قرار باشه ما نسل با خشونت از خانما رو در اجتماع داشته باشیم ما بر بهبود و ما نمیرسیم. از این خاطر است دسترسی به عدالت خصوصا در بخش خانما بسیار تمرکز
کرده. بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده های عزیز رادیو آزادی، من شماره های تماس با برنامه اعلان میکنم، میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتان را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما از 0799 20 35 40، شماره بعدی از 0700 82 2755. درنو اوریدن کو تاسو کولای شئ لدیش میروڅخه په استفادې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه لملمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 55. یو لنډه دملرو لدمی ورسته بیرته ګرځو.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بله، باز هم به برنامه خوش آمدین. قاری صاحب پشتون له جوزجان ولایت څخه په لاین کې دی. او ورچ قاری صاحب څه پوښتنه لري خبرونه لیملمنی څخه؟ قاری صاحب مهرباني وکړئ.
تشکر مرشدین ارسال سلامونه تاسو ته علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو مهرباني ته سلام.
علیکم السلام قاری صاحب، بخیر اغلی.
په شمول بلخ ولایت په ټول افغانستان کې واقع د خرافات او رواجات او انانات حاکم دی وسم، او بلخ ولایت هم د یو هغه ولایتو څخه دی چې دور د سر کوشش حاکم دی. دا نو تاسو مېلمانه سم پوښتنه ده، تاسو وایئ چې نامنی ده په نامنی د نامنی په یسه کې هغه بعضی حلقات چې تاسو د حقوقو مخنیوي کوي کې نشي کېدلی چې نن یې واخلي. او بل خبره ده، د امنیتي ارګانونه تاسو په قضیو کې تاسو د امنیت په دغه کې پارسه کې څومره سره همکاري لري. او بله پوښتنه مې دا ده، تاسو ښځې خپل په مابین کې څومره امانګي سره لري؟ واقعا په بلخ کې خو په پارلمان کې هم تاسو وکیلانې لري د ښځو په نمایندګۍ، په ولایتي شورا کې هم تاسو وکیلانې لري د ښځو په نمایندګۍ. هغه ستاسو ږغ څونه تر لوړو مقاماتو پورې رسولی
دی؟ ډېره زیاته مننه کوي، ډېره مننه ژوندي وسیعت من ان شاء الله پوښتنه مطرح کوم مېلمنې سره. بله بله اړیکه نه لرو. خوب خانم بهین، قاری صاحب پښتون بودن از ولایت جوزجان نه تماس گرفتن، اینا سه سوال داشتن. نخست خانم نظر خود را گفتن که مانند سایر ولایت افغانستان انانات حاکم است. خوب سوال نخست از اینایی بود که شما اشاره کردین که بعضی از حلقات تلاش میکنن تا مانی فعالیت و یا تا دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی شوه. امکان داره این نهادها را بگوین، نهادهای رسمی هستن و یا کدام گروه هستن که مانع رسیدن شما به عدالت میشن؟
بسیار تشکر. اگر من اشتباه نکرده باشم سوال ای برادر مقتماس گرفته بودن دو جز داشت.
بله تو سی جز. بله، نهادهای گفتن که نهادهای امنیتی چقدر هم کار هستن، و سوال بعدیشون این بود که بین خود خانم ها به خاطر تامین عدالت و یا رسیدنشون به حقوقشون چقدر هم آهنگی وجود داره؟ سه سوال بود، سه جز بود.
در قسمت سوال اولشون میخواییم بگویم که بعض نهاد کدام ارگان خاص نیست. ببینیم چند موضوع وجود دارن.
بله.
عدم حضور نهادهای دولتی خودش یک مانع هست. این را بتانند برسن. وقت سرانولی نباشه، وقت محکمه باز نباشه، وقت قاضی وجود نداشته باشه، وقت خدمات حقوقی در اونجا ایران نشه، چگونه خانم ها بتانند که
خب علت چی است؟ علت عدم حضور و نبودم اینا
چند تا علت داره. یکی که بعض ولسوالی ها ناامن هستند و سرانولا و قضات نمیتانند در اونجا برن شرکت بکنن. بعض دیگه ای است که دولت نمیتونه که مسئولیت تامین امنیت کارمندان خود حتی در نقاط به عهده بگیرن که اینا بتونن در اونجا حضور پیدا بکنن. بس سوم هم این که در زمانی که قاضی نباشه، زارنوال نباشن، وکلای مدافع هم به درد اون منطقه نمیخورن. از این خاطر که بس امنیت سر وکلای مدافع هم تاثیر میمانن. و بس دیگر هم این که تعداد وکلای مدافع با توجه به آمار قضایی که در افغانستان اتفاق میفته به خصوص در ولایت بلخ کمه. داخل این جلسه ای که ما با رئیس انجمن داشتیم در یکی از مجلس، اونا یاد کردن که ما به مراتب آن چی که آمار وکلای مدافع داریم دو چند تا سه چند از این ضرورت است که ما بتانیم در ولایت بلخ خدمات
وکیل مدافع را ارائه کنیم برای دیگر نهادا. بنابراین با توجه به این موضوع گفته میکنیم که این مشکلات به دست هم داده باعث شده که خانم ها نتانند دول سوالی ها به خصوص
درست. من در این مورد مشخص من یک سوال دارم خانم بهین. در آغاز سال جاری رئیس جمهور در یک کنفرانسی که در ارگ دایر شده بود اونا تعهد سپردن که هرگاه خانم ها آماده ازی شوند که به ولایتی که در اونجا نیاز هست در نهادهای عدلی و قضایی اینا برن در اونجا اجرای وظیفه کنن، دولت حاضر است که اونا 30% امتیازات بیشتر مالی در مقایسه به مرکز و مرکز و ولایت بده و در کنار از او به سارانولا و به همه کارمندان نهادهای عدلی و قضایی. آیا این باعث تشویق خانم ها نشده و که اونا برن به اینجا کار کنن؟ شما از کمرنگ بودن حضورشان در این نهادها گفتین که حتی نهادها وجود نداره، در بعض جایی که نهادها وجود داره با کمبود تعداد کارمند اینا روبرو هستن.
ببینین وقتی که رئیس جمهور میان ایتا یک موضوع اعلان میکنن، واقعا ما در بخش مسلکی و بخش اداری در بود در دو بخش حقوقی ما نیاز داریم، هم در سرانوالی هم در محکمه. اما شما ببینین موانعی که فرارای از یا وجود داره، یک آموزش های تخنیکی و مسلکی اینا هست که تا زمانه که یک خانم یا یک حدود 3 سال بخش اداری کار نکنه مسلکی شده نمیتونه. اگر رئیس جمهور میان اعلان میکنه ما خانم ها فرصت میدیم، پس بیاین این فرصت واقعا به وجود بیارن که خانم ها به مجردی که بتونن از دانشگاه ها از کارآموزی های مسلکی فارغ میشن عملا بتونن کار کنن. اینی شرایط خودش یک مانع هست در برابر خانم ها در رسوالی ها. در حال که شما یک خانم با تجربه کودست شهر کار کرده در رسوالی، در محکمه، در انجمن، او خب بیاد و شرایط کار برش به داخل شهر میده، هیچ گویی نمیخواد که برن. اما او تعداد از خانم هایی که از محیط خود منطقه هستن میاین حقوق و شریعت میخوان با هم تقاضی کار هستن، با پروسه بسیار سختی که در افغانستان هست متاسفانه که از فساد اداری هم شاکی هستن، چطور اینا را پیدا بکنن؟ مشکل دیگه است که نهادهای مرکزی باید در موردش تصمیم بگیرن که
بله. از شما هم رای نهادهای مسئول امنیتی موضوع رو شریک ساختین که اینا زمینه را فراهم کنن، امو محیط امنیتی و فضا امنیتی را ایجاد کنن تا بتونن کارمندای خانم ها هم برن به این نهادها و کار کنن و در حداقل اون نهادها حداقل فعال شون در سطح ولسوالی ها.
بله، یکی از کمیته هایی که من عملا از آدرس از او اشراف میکنم بر مشاهده از فعالیت های سارنوالی، هر ما یک جلسه عمومی هست که ما مشکلات را که جریان مشاهده میبینیم او را بر نماینده قماندانی امنیه، بر نماینده محکمه، بر نماینده سارنوالی و نهادهای زیربط دیگه که سر بخورن با موضوع شریک میسازیم. متاسفانه که اقدامات عملی در این زمینه کم است و انوارا اونا میگن که ما تلاش خدا میکنیم ولی میبینیم که نتیجه نمیتش. ما فعلا ولسوالی بلخ ببینیم با تهدیدات امنیتی فعلا روبرو هست که این خودش ضربه میزنه خانم ما را و قضایا را که اونا را 9 روز مثلا وقت داده که شما باید تخلیه بکنین ولسوالی بلخ. ما از اهالی و بعض کسایی که از محیط آمدن شنیدیم که عملا اونا کوشبار خود آوردن گرفتن. این وضعیت که مردم منطقه اونجا سکونت کردن اصلا دولت چطور بتونه که بیاید تامین امنیت بکنه؟ این یک مشکل کلان است که نیاز به یک وسیع کلان داره که حداقل دولت بتونه کارمند خود دستاهی مرکزی ولسوالی شمایت کنه که بره در اونجا کار کنه. و همچنان امیدوار هستم که در این قسمت
قناعت
شما فراهم شده باشه و به جز سوال دوست ما بپردازیم.
بله، در دمی بخش میخواستم یک سوال کنم با معذرت. خب دمی هفته ما تماس هایی که با خانم ها داشتیم در ولایت بلخ، بلخی شکایت از این هم دارن که حتی در مرکز در شهر مزار شریف وقتی اینا به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن، خب این نهادها عمو قضایا از اینا را دریافت میکنن میگیرن، اما بعدن برخی از حلقات به وجه وارد شده و مداخله میکنن و این نهادها را تهدید به این میکنن و یا از اونا میخواین که به این قضایه رستگی نکنن. این محدودیت ها از طرف کدام گروه ها تا در شهر هم وجود داره؟ این از طرف کدام گروه ها و علاقات صورت میگیره این مشکلات موانی در شهر مزار شریف؟
از شکایت شهروند ها واقعا معلوم میشه که تاثیر گذاری ها وجود دارن. اول من به عنوان یک شهروند که یک مقضی عینی و یک ثبوت عینی در اختیار خود ندارم، نمیتونم سر هیچ مسئول در ولایت بلخ انگشت انتقاد بلند کنم.
بله، بیشتر شما اشاره کردین که بیشتر شما اشاره کردین که یک نشست های را شما برگزار میکنین با برخی نهادهای مسئول، چون این شکایت تا بالا دوجه صورت نگرفته؟
بله، این ما به صورت بسیار مشاهدات عینی که ما داریم از قسمت ورثی قضایا و نقض حقوق بشر هم در بخش خانم‌ها هم در بخش آقایان با اونا شریک می‌سازه. مثلا نهادهای امنیتی یک مشکل که ما برشان شریک ساخته نی است که بعضی وقتا نهادهای عدلی و قضایی مثل سارنوالی مثل محکمه جلب روان میکنن ولی برای بردن جلب و برای دستگیری فرد مورد نظر اقدامات به موقع صورت نمیگیرد، خودش میتونه که ضربه بزنه قضیه را و تعویل شود پروسه.
علت چی بوده در بخش ازی که به جلب توجه نمیشه تا فرد که زود درخواست میشه تا به نهاد حاضر شود، علت چی است که برده نمیشه؟ سهلنگاری است از این نهادها؟
یک مقدار سهلنگاری هست و یک مقدار همی که افراد از آدرس‌های مختلف قضیه ثبت است، یعنی به این معنی که یک آدرس مشخص با توجه به محیط که ما داریم که شهروندها کمک بکنن به پلیس که بتونن فرد مورد نظر درست‌تر بیارن و در ضمن خود پروسه طویل ده که به اصول اداری جاب میکنن که باید حداقل سه جلب داده شود بعد به اعلان بره، بعد اگر از طریق اعلان حاضر نشد به صورت غیابی فیصله بکنن. این پروسیجر طویل عدلی و قضایی خو شما میفهمین که وقتی قوانین پیش بینی میکنن قضات سارنوالا هم به طبیعت از او پیش میدن که این مشکل هم خودش میتونه مانعی از این موضوع شود. ولی در قسمت هماهنگی از این که چقدر خود خانمان نسبت به این موضوع توجه دارن.
به مسئلت یک شنونده داریم از ولایت بدخشان، اینا رو میشنیم بعدن باز به شما برمیگردیم. بله آقای عبدالله از بدخشان به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
زنده و سلامت باشین. سوالی ما از میمان محترمه شما ای بوده که ما همیشه دوام میکنیم که حقوق زنها در دنیا بلخصوص در افغانستان عزیز جاری نمیشوه. ما میخواستم از میمان شما سوال بکنم که حقوق زن چی را میگه؟ حقوقی که خدا و پیامبر و دین مبارکش گفته. هدف از جنجال امروزی ما آیا همین حقوق است یا کدام حقوقی است که خلاف دین ماست؟ یکی دوم سوال ما این است که همیشه از حقوق زن بحث میشه ولی از حقوق پیامبر، از حقوق دین و از حقوق مردان بحث نمیشه. دوم سوال جز سوال ما این است که همیشه که از زنان در کوچه ها که است بغیر شرعی بغیر حکومتی که حالا اسلامی است الحمدلله، آیا این که است میگه در این جواز دین خدا داره دین گرفته میشه یا نمیشه؟ این به چی هدف؟ همین سوال ما بود.
سوال شما رو گرفتیم، حتما مهمان برنامه جواب میتن. بله خانم بهین، شنونده ما از بدخشان بودن، اینا از حقوق بله بفرمایید در پاسخ به اینا کوتاه اگر روانی کنه.
ما اول یک قسمت سوال از برادر جواب میتیم، بعد به سوال های زی برادر ما میپردازم. از آقای عبدالله تشکر، سوال خیلی خوبی رو مطرح ساختن. در قسمت همانگی خانما بگویم که خانما با توجه به امکانات که مساعد شده متاسفانه خودشان هنوز او هماهنگی و او انسجامی که ضرورت است به حساب عدم انگیزهشون که نسبت به فعالیت ها و نتیجه فعالیت ها دارن و قدر منسجم نیستن. با آدرس های مختلف گروه های مختلف وجود داره که هر گوش که جمع شدن فعالیت میکنن با وجود ای که این ضعف ها وجود داره، اما امی کارایش نکوست که بتان ادامه پیدا بکنن بالاخره بتانن اینا به یک هماهنگی برسن که برای حقوق زن و برای دسترسی زن ها بر عدالت تلاش بکنن فعالیت بکنن. و در قسمت سوالی برادر ما مطرح ساختن، آقای عبدالله ببینین بحث حقوق زن عنوان یک بحثی که با آمدن کشورهای خارجی در افغانستان بسیار اوج گرفته و مطرح شده یک حساسیت برانگیز شده در جامعه امروزی ما. من شما را دعوت میکنم برای مطالعه قوانین افغانستان قانون اساسی افغانستان که کل قوانین از او تبعیت نکنند. یک دیدگاه وجود داره که موضوع حقوق زن به معنای ای که حقوق غیر اسلامی را گاه گاهی به فکر میکنند که خواستار هستند. اصلا نه. ماده 3 قانون اساسی افغانستان میگه که هیچ حکم برخلاف احکام دین مقدس اسلام تطبیق شده نمیتونند. این یک مانع کلان است در برابر هر نوع احکامی که به ضد اسلام بتانه وجود داشته باشد. خاطر دل تمامی شهروندان جمع باشه که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و یا خانم هایی که به خاطر حقوق زنان کار میکنن اونا خواستار حقوق شرعی افغانستان که در قوانین موضوع افغانستان منظورن به قوانینی که دولت افغانستان و حکومت افغانستان شده. مثلا دسترسی به عدالت حق خانم ها در قسمت مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی است. شما اینا میفهمین اسلام هم پیش بینی کرده که شما اگر مشکل دارین باید به مرجعش برین و مطالبه کنین حقتون رو بخواین. اسلام حق تحصیل داده ما هم دارین. زمانی که حق از خانم‌ها گرفته میشه میتونن برن برای سوردن از این کار بکنن. مثلا شکنجه ممنوع قرار داده شده، خشونت ممنوع قرار داده شده از نظر احکام دینی. قوانین افغانستان هم آمده این موضوع را گفته. صرفا از عدم مطالعه دقیق قوانین موضوع افغانستان سوی تفاهم بر اکثریت از شهروندان ایجاد شده که گویا حقوق زن موضوعی است که برخلاف شریعت است. شما بیاین امین حقوق اصلی خانم‌ها را که شریعت پیش بینی کرده بر خانم‌ها بتین، مطمئن باشین که زن‌ها عدالت به صورتی پیدا میکنن و نیاز دیگه نمیشه گناه به نام
بله. خانم بهین، خانم بهین میخوام یک مورد را از شما بپرسم، امیدوارم کوتاه جواب بدین چون وقت برنامه کمتر است. شما بیشتر از فیصله های برخی جرگه ها گفتین در سطح ولسوالی ها برخی مناطق، این جرگه ها چقدر فیصله های از اینا عادلانه هستن و با توجه به واقعیت صورت میگیره؟ بسیار کوتاه چون وقت برنامه کم است.
خوبه، جرگه ها متاسفانه به اثر خصوص اعضای افراد از حقوق و از شریعت اسلامی در بعض مواقع اکثریت اینا نمیتونن دقیق بیان احکام تطبیق بکنن، قوانین تطبیق بکنن، متاسفانه ما را نگران ساخته که ممکن حق خانما ضایع شود، چون ما نمونه های از پس می داریم. بعد دادن یک عمل زشت غیر شرعی و غیر هست که در جرگه ها گاه گاهی به این موضوع گرفته میشه. مثلا ازدواج خانم ها به صورت بدل دادن و این مسائل در جرگه ها تصمیم گرفته میشه. واقعا میتونه این نگرانی ما را افزایش بده.
گلچهره بهین، استاد پانتون و فعال حقوق زن در ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه امروز خیلی سپاس.
سلامت باشین از شما و اوقات خوش بر شما.
شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان.
استدیوی پی یک.